خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. څلور نیمې بجې دي د روانې خبرونه په پاتې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او نیمه نړۍ خو اوس د دې ساتلند خبرونه واوري. په پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې شدیدو زلزلو یو وار بیا خلکو ته زیانونه اړولې دي. لوبړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکو وایي چې یو شمېر کورونه نړیدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهد ده چې د یوې زیانمنون کې او نه جبرانیدونکې پریکړې په وړاندې مخالفت کوي. ښاغلی ویست دا څرګندوي په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري پر شزو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په اړه کړی او ویلي دي چې محصلان له خپلو خپیندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوې لاریونونه او مخالفتونه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو مسکو کابل شي چې له نوې ډیلی سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو لبیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمیرووا ښار کې د زړو د استوګنې په یو کور کې د اور د لګېدو له امله شل کسان مړه شوي دي او د میانمار یو پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشیا او د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستاد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي مم ده
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي.
دا وایي چې دغه ځینه چې دی دا مخصوص دی، مخصوص په دې دی چې هیڅ څوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالمړي سره تنکی ځوانان په دینه په حوال کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نوري غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بيخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وريري او رارو او نور خپلوانو کشرانو ته دا په نه دور کړی سل دی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي لما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې د لکور بهر ځي نو دلته له بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نور په همو تاسو په دغه وخت کې تاسو خبرګون بچوي. په دې نه خبروي سي دا یو شی ستاسو د یو نیم مشکل په صفت د خبره ستاسو مطرح ده پیږي نو د لومړي معلومات اول د دین ور کوي دا مشکل ستاسو کنه ستا دویم دا معلومات نسته ور سره سي دي خبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د انجلی د یو بل څوک هغه ممکن د سرکینی د لمس کړی د باندې لاس واچوي هغه باید پوسی چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي. نور لمه سر ترغ دی خواته ډیر زیات مره سر نګ دی کیږي او مره لاس راوړ یا ما داس خبر را سره کړ.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرم وار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې لتنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکۍ ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي، کچېرې دغه هم کار ورنک بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکۍ ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا خزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټول شیان نه پرتې دي، بلته ډاکټران ټول ویل وای دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغه چې پیښه سو اوس خود پښیمانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمه او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي، خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی، او که په مکتب کې یاست په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسی.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعده وي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې او رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دې خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي،
بیرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي. هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تان دي څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولرې. نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر په انتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په انتون د ادبیاتو د پنځي د پښتو څانګې محصل لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوی دی وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي. خو کل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا خیله می درلودله چې باید د ماده فراغت په خونده کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې زما سره زحمت کول د مخې لارښوونه کړې دي ډیره تلوسی سره می هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې وینم. د نارینه او استادان نه ګډون د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون ته هغه څه د چهره ماسله یې ډیره زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پانتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې الکان ښکاري. د خورشید خوسی پانتون یوې محصلې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي وایي ویل چې د دوی په پانتون کې د فراغت غونډه یوازې الکانو ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نکړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تیرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو څه کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
لولو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور پلار ارزو ارمان لري چې اولادونه تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامه وي، کاغه د مکتب د فراغت دورې، کاغه د پانتون د فراغت دورې، نو مور او پلار د تهوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغه تسهین کې، هغه تشویق کې، خپل د زحمتونو سله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي. بل خصوص مور، ځکه چې مور بیا ډیر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډیر خپل اولاد ته په داسې مسائلو کې دقیق اوسیږي او ډیر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډیر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي، نو مور باید ترڅنګ اوسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور د غواړي، بل خصوص ز خپل مخبل د اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسیږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي، د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور او پلار لټوي، چیرته د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرته د چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي. چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخاورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دوته علاقه مند وي چې کله به خیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت به د ماته یا مختلف و دوستان و دی طریقه یا کورانه دی طریقه مات مبارکی رکول که زبط سرقم دو تا آمادگی نیستم در ده هر جوانی با وصل صدق ده پا ورکن چل که پوری ایچ تفاوت نلیری ایسا ساچ دیوالک پا وجود که خپل فراغت تیلیری یونجلیم لیری او هیچ ده دو بیان دیر اگه دی سخته چی سڑای وی چی تومره سڑای بدو وقت که ایسا ساچی با خصوص فراغت تی پانتونا هدف یوی چیز فارغه ایم یا فارغه ایم زبا پا دیر خو خودزایو که او در مطابق دخبل رشته اوزنو کار کم یو انسان زحمت بیو رشته که او باسی اگه ایدو بخاطر چی بیا پا مغو رشته که خبل طولنه تا خبل و خلکو تا خدمت وکم نو در موح پواخ که در ورز دیره خل منزل که دلم یه پانتون در خانه من منزل که دلم او در اقام در کورانه و در پارام خواه اگه که دلم در تیبات ورتنی ول که دلم پیپل تا دیر غط مراسم و تبکی با و گلونه با او موغم پا گلونه منزل شوی کله چه ده دو اغن فارغی دلو پانتون اغا خاطرات دیر خواه خاطرات دی
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبان حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغو شکل چې د دی احساساتو هدف دی دی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دی. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو د هوسنه د کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یادیو موږ مسلمانان و او مسلمان بوو او مسلمان برکیو هیڅ کلام خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی او هیڅ کلام د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم هوسم هغه میرمنې او هغه نجونې ما هغه مسلمانانی دي که موږ چې ادعا لرو ما هغه افغانانی دي مغا احساسات دیرسن اما در قید دما در محل یا اغا محیط به تنگول و شرایط ورت سختوان در دیر سخت خبر ده.
دی ولسی جرگ په خانه غړي سامیا خوګانی هم د خپل فراغت دورې خاطرې را سره شریکې وی وای چې لخوانځي او په انتون څخه د دوړو دورو د فراغت یادونه به تل پزړوي.
د تعلیمی دورې او د تحصیلی دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو دی چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي ځکه پس د ډېر جنجال نه و کړاو نه و زحمت نه و دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چون د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم وخت په پلن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و ادارې د خانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حمله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو او زموږ به سیمینارو یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې خمیدیږي هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي. ډېرې ښې ورځې وي استادان د پوهنځي رئیس د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و د کاتب د پوهنتون نه هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه زما خپل ممصنفیان ملګري مې خصوصا وکیلانې را سره وي دوستان را سره و خپلوان را سره و د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي. د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي د مکتبونو نه د پوهنتونو نه د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کی.
د کابل پوهنتون استاد زرغونه زیبا رشتین چې 45 کال استادی کړي وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي سخته یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپل خواري پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
از من محصلین انجون ده هر دول خواخی و خوشحالی و نبی برخی کیگی ما 5 سال بخ کالا پا کابل
پاندون کې تدریس وکړو او نن وای چې د محصلین چې سکالی فارغ شو دي دوی ته اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډیره د مایشي خبره ده. دوی مایندې دي، دوی خویندې دي، دوی هغه وړه خوښي هم دوی نه اخیستل کی.
فراغات روسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالک وی جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسم هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان د زیاش میز مو پختنې جواب نکړي. طالبانو افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپاره لې دوه روسل شپږم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوندي وتړل. پر ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خجیل محرم پرته لری واټن سفر منع کړی، حجاب ورته اجباري کړ او په وروستۍ پریکړه کې خجیل ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چل.
Stay.